د ازادي رادیو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن سه شنبه ده د دیارلس او نهه اتیاوم هجري لمریز کال دی. سور اومه ده چې د 2010 میلادي کال د اپریل 28 سره برابر ده. د نوریاس نورین کې پیرزوینې ومنئ. د ازادي رادیو د دې نیم ساعت خبري مجلې د مهمو خبرونو او مطالبو سره لیکونه. د ملګرو ملتونو یو نوی رپورت وايي د ملګرو ملتونو هغه 15 کارکونکو چې د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په کابل کې د هغوی پر استوګنځای د حمله په ترڅ کې وژل شوی او خای د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ساون په ډزو وژل شوی وي. ملګرو ملتونو په کندهار کې د امنیت خرابېدو له وجې د ښار یو شمېر بهرني کارکونکو ایستلي او مهاري کارکونکو ته ویلي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. کاکل شوی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن بوتان ته لاړ شي چې د ساک د همکارۍ د ټولنې د مشرانو په غونډه کې برخه واخلي. په غور ولایت کې وسیمه ایز قمندان خپله په لسګونو میله سپکه او درنه وسله د ریاک پروګرام ته وسپارله او ځان یې د ولسي جرګې راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندید کړ. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه چې په هیواد کې د ژوند چاپیریال ورځ تر بلې خرابیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان مرستیال افغانستان ته د سفر په ترڅ کې وویل که څه هم په افغانستان کې په روغتیايي سکتور کې پرمختګ شوی خو لا هم په دې هیواد کې د ماشومانو او میندو د مړینې کچه لوړه ده. بریتانیا غواړي په خپلو راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې د هغو هیوادونو وګړي شامل کړي چې د دې هیواد له سیاستونو څخه په یو نه یو ډول اغیزمن دي. افغانستان هم یو له دې هیوادونو څخه دی چې د دې هدف لپاره یو هیئت افغانستان ته راغلی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د بوسنا استازی وایي دا هیواد به د ایران په اړه د لویدیځو متحدانو ملاتړ وکړي. د عراق پخوانی صدر اعظم اياد علوي وایي د هغه سیکولرستي اتحاد العراقیه وکیلانو ته وظیفه ورکړې چې د هغې فیصلې د باطلولو لپاره د استناف غوښتنه وکړي چې د منظورۍ په صورت کې د صدام حسین د منع کړی شوي بحث ګوند سره په تړاو د پارلمان 250 وکیلانو ته ورکړل شوې رایې باطلې اعلانېږي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن پرون فرانسې ته د پاناما د پخواني مشر امانوئل نوریګا د سپارلو حکم لاسلیک کړ. دغه راز وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته انکتنه کوو. نن د سور اومه ده. نن څخه 2 کال وړاندې په همدې ورځ په افغانستان کې کمونستانو کودتا وکړه او د سردار محمد داود جمهوري نظام نسکور کړ. ډېر څارونکي په دې نظر دي چې د افغانستان ستونزې له همدې ورځې پیل شو چې تر ننه دوام لري. د ازادي راډیو په نننیو خپرونو کې به د دې او دغه راز د سور د اتمي وخت د مجاهدینو د رسېدو د کلیزې په اړه چې سبا ده مطالب درته وړاندې کړو. خو اوس د خپرونې لومړی موضوع ملګرو ملتونو پرون وویل د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د سازمان څلور کارکونکو هغه مهال چې په هستوګنځای طالبانو حمله وکړه د افغان ځواکونو لخوا په ساون په ډزو خای وژل شوی وي. ملګرو ملتونو په دې اړه د خپلو تحقیقاتو په تفصیل کې ویلي چې په هغه شپه افغان پولیسو او بریدکونکو یو شان جامې یعنی د پولیسو یونیفورم اغوستی وو او د ګډوډۍ او ورختایي په حالت کې د ملګرو ملتونو کارکونکو وژل شوی دي. رویټر خبري اژانس په دې اړه جزئیات اخبار کړي چې رضوان مراد وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې د ماموریت لوړ رتبه مسؤلې سوزانا مالکورا په کابل کې د 13 اکتوبر په 28 نیټه د ملګرو ملتونو پر کارکونکو د شوي برید پاړه چې له امله 15 تنه ووژل شول د ترسره شوو تحقیقاتو جزئیات څرګند کړه. نوموړي وویل له تحقیقاتو څرګندېږي چې د ملګرو ملتونو څلور کارکونکي هغه مهال چې له ګیسټ هاوس یا مهمانخانې څخه یې د تېښتې هڅه کوله د افغان پولیسو لخوا په ډزو وژل شوي دي. سوزانا مالکورا وویل کله چې وسروالو په کابل کې د ملګرو ملتونو پر کارکونکو حمله وکړه نو د ورختای حالتو او په داسې یو وضعیت کې برید کوونکو او افغان پولیسو دواړو یو شان یونیفورم یا جامې اغوستې وې. رویټرز خبري اژانس ته هغې په حواله وایي داسې فکر کېږي چې افغان پولیسو په خطا سره د ملګرو ملتونو کارکونکي ویشته دي. د ملګرو ملتونو دغه مسؤلي وړاندې ویل داسې ښکاري چې افغان پولیسو د ملګرو ملتونو د دغو کارکونکو د امنیت امریکایي مسؤل لویس ماکسویل هم برید کوونکی بللی او هغه هم وژلی دی. ملګرو ملتونو له افغان دولت څخه غوښتي چې په دې اړه پراخ تحقیقات پیل کړي. د رویټرز خبري اژانس په وینا په کابل کې د ملګرو ملتونو پر کارکونکو د 13 اکتوبر میاشتې د دغه حملې په اړه دا تحقیقات د ملګرو ملتونو د سازمان د پولیسو د پخواني استرالیایي افسر انډریو هوګس په مشرۍ ترسره شوې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما تر اوسه پورې په دې اړه څه تبصره نه ده کړې خو ویلي دي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر ظاهر تنین دغه رپورټ کابل ته استولی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلي دا تحقیقات په کابل کې د ملګرو ملتونو په امنیتی تدابیرو او د افغان دولت ناټو او ملګرو ملتونو ترمنځ په هماهنګۍ کې نیمګړتیاوې ښیي. د ملګرو ملتونو یو بل مسؤل رویټرس اژانس ته ویلي دا رپورټ دا هم ښیي چې افغان پولیس له کافي روزنې او ډسپلین څخه برخمن نه دي. پاینه حل کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د دغه سازمان له امنیتي مسؤل څخه غوښتي چې یو هیئت افغانستان ته واستوي څو دا مسأله له افغان مقاماتو سره له نږدې وڅېړي. د پیښې په اړه د جزئیاتو ورکولو په ترڅ کې سوزانا مالکور وویل په هغه شپه د ملګرو ملتونو د کارکوونکو امنیتي مسؤل ماکسول ملکي جامو کې و او د دې لپاره چې حمله کوونکي لرې وساتي ډزې یې کولې. د ملګرو ملتونو د رپورټ پر اساس افغان پولیسو او برید کوونکو یو شان یونیفورم په ځان کې وو او ماکسول پر افغان پولیسو هم د برید کوونکو شک وکړ او ډزې پرې وکړې. د ملګرو ملتونو ځینو چارواکو چې د تحقیقاتو معلومات لري او نمونه نه دي ذکر شوي ویلي چې ماکسول له ټپي کېدو وروسته د دوهم ځل لپاره د افغان پولیسو لخوا له نږدې هم وشتل شوی دی. خو د دغه سازمان د سوله ساتنې د ماموریت مشرې سوزانا مالکورا دا امکان رد کړی او ویلي دي چې لویس ماکسول له لرې نه په ډزو وژل شوی دی.
د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ وایي د ملګرو ملتونو د هغو 15 کارکوونکو له جملې څلور د تیر چې د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په کابل کې د هغوی پر استوګنځای د حمله په ترڅ کې وژل شوي وو ښایي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا سهوان په ډزو وژل شوي وي. ملګرو ملتونو له دغه برید وروسته په سلګونو بهرني کارکوونکي له هېواده ایستلي وو. د دغو کارکوونکو یو شمېر له یوې مودې وروسته بیرته افغانستان ته لاړل خو ځینو نورو یې د ملګرو ملتونو له ادارو سره خپل قراردادونه فسخه کړل. ملګرو ملتونو پرون وویل د په کندهار کې او به خی ملګرو ملتونو په کندهار کې د امنیت خرابېدو له وجې له دې ښاره یو شمېر بهرني کارکوونکي استلی او محلي کارکوونکو ته هم ویلي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. خو له دې سره سره ملګرو ملتونو وویل چې نیت نه لري چې کارکوونکي له افغانستان وباسي. په وروستیو اونیو کې د کندهار امنیتي وضعیت ډېر خراب شوی. پرون هم د ښار د 214 شاهد وو. د افغان پولیسو د موټرو پر کاروان د سړک د غاړې په 214 کې دوه ملکي وګړي ووژل شول او یو بل ټپي شو. وسلوال طالبانو په کندهار کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د پیلیدونکو عملیاتو د مخه حملو ته زور ورکړی. په دې اړه تفصیل عصمت څاروان اوروي.
په کندهار کې د دوشنبه په ورځ له 14 وروسته ملګرو ملتو په دې ولایت کې خپل کارکونکو ته ویلي چې له کورونو ونوزي او یو شمیر بهرنیو کارکونکو ته سپارښتنه کړې چې پایتخت کابل ته ولاړ شي. د کندهار په پرنیو 14 کې لږ تر لږه دوه تنه ملکیان وژل شوي دي. په دې ولایت کې ناامنۍ په داسې حال کې زیاتې شوي دي چې د ناټو ځواکونه غواړي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. ملګرو ملتو پرونول چې په کندهار کې د امنیتي حالاتو خرابېدو ته په پام سره خپل بهرنیو کارکونکو ته سپارښتنه کړې چې موقتاً کابل ته لاړ شي. د نړیوالې موسسې چې په کندهار کې 200 کارکونکي لري خپل افغان مامورینو ته ویلي چې له کورونو ونه وځي. د ملګرو ملتو ویندوی ډان مکنارټن په دې خبره ټینګار وکړ چې دا موسسه له کندهار ښار خپل مامورین د تل لپاره نه باسي او په دې ولایت کې بشري مرستو ته ځان ژمن بولي. پرون په کندهار ښار کې دوه پرلپسې بمی چاودنې هغه مهال وشوه چې د کندهار د امنی قماندان مرستیال فضل احمد شیرزاید د موټرو په کاروان کې له سیمې تیرېده. له پیښې وروسته هغه وویل طالبانو هغه موټر په نښه کړی و چې دی پکې عموما سپری شي خو تصادفا دی پکې سپور نه و. له دې پیښې کابو دوه ساعته وروسته درېمه چاودنه د ښار په شمالي برخه کې وشوه. د کندهار اوسیدونکو وایي چې د ښار حالات مخ په خرابېدو دي. اکثره مرستندویان او د امریکا له لوري د پرمختلونکو پروژو قراردادیان له ښاره وتلي او د کندهار 15 ښاریان په بیره او ډار کې اوسي. رنګینه حمیدي چې په کندهار ښار کې د 200 ښځو د لاسي صنایعو یوه مؤسسه پر مخ بي وایي چې یو شمېر ښځې د ښار د امنیتي وضعیت د خرابوالي له بیرې کار ته نشي ورتلی.
و امریدل چې ملګرو ملتونو په کندهار کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له وجې له دې ښاره ځینې بهرني کارکوونکي کابل ته استولي او محلي کارکوونکو ته هم ویلي چې په خپل کورونو کې پاتې شي. په کندهار کې د ناامنیو په زیاتېدو سره له عامو خلکو سره زیاتې اندېښنې پیدا شوې. ویل کېږي دغو ناامنیو تر ډېره د ښځو ژوند هم اغېزمن کړی. په دې اړه فرح هیواد په کندهار کې د مدني چارو له یوې فعالې او روشنفکرې رنګینه حمیدي سره مرکه کړې.
مشته داسې راپورونه را رسېدلی دي چې په کندهار کې خلک د عملیاتو له وجې ډېر ناارامه دي او هلته امنیتي وضعیت هم سم نه دی، امنیت خراب دی. تاسو کولی شئ په دې اړه یو څه معلومات راکړئ؟
زه خپله شاهد یم د کندهار د ښار د وضعیت خپله دلې اوسېدونکې یم. د عام خلکو وضعیت ډېر په تکلیف کې دی. عام خلک بیچاره خلک اریان دي او دلته دغه سوال دی چې دوی څه شي وکړي په دې حالات کې. ډېر خلک دغه متل کاروي وایي که خورم کافر کېږم که نه خورم وږي پاتېږم یا وږي کېږم. که کارو ته راوځي ژوند غواړي چې مخته بوځي او مجبور دي چې ژوند غواړي مخته بوځي. خدای نه خاصه د عملیاتو سره د بم سره د ټکانو سره مخامخ کېږي او په کور کې که بندي کشي خو هم ژوند خو په کور کې نهشي کېدلی چې په کور کې به ته بندي ناست یې ژوند له مخته دی. نو خلک ډېر تن دي. دوی ته دا غټ سوال دی چې د افغانستان او خصوصا د کندهار د آینده راتلونکي نږدې آینده راتلونکي به څه شي وي او څنګه به وي.
سیمه ییزو مقاماتو څه نه دي کړي چې خلکو ته ډاډ ورکړي؟
ټول ته اوس معلوم دي چې دا دولت خپل کوشش خو کوي اما متاسفانه په تیرو اتو کالو کې نو کالو کې زموږ دولت هم غوښتل چې دا دي چې په عملي کارو کې متاسفانه کامیابي خلکو ته نه ده شولې. خبرې او پلانونه ډېر سنجول کېږي. د راډیو تلویزیون له لارې خلکو ته ویل کېږي چې داسې به وسي او هغسې به وسي اما عملي شکل کې موږ هېڅ داسې قدم نه دی لیدلی د دولت لخوا چې هغه موږ ته اطمینان راکړي عام خلکو ته چې رښتیا واقعاً دولت کوشش کوي چې د دغه بدبختي مخه ونیول شي. څه پرې په دغه نیمه کې چې څه دي دولت نه دي کامیاب شوی چې یو نفر هم ونیسي او هغه ته قانوني جزا ورکړي چې بولي بې ګناه خلک مړه کیږي.
د کندهار یو روشن فکر میرمن او د مدني چارو فعال رنگینه حمیدی و چې د کندهار پر ناامنیو یې خبرې کولې.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
پرون په کندوز کې د طالبانو یو مهم قمندان او د دې ولایت لپاره د طالبانو والی مولا نور محمد له خپلو څو ملګرو سره د دې ولایت په دشت ارچي ولسوالۍ کې د ایساف د ځواکونو په هوایي حمله کې ووژل شو. د کندوز د امنی قمندانې ویاند هارون آریایی نژاد ازادي راډیو ته په خبرو کې د هغه مړینې تایید کړه او ویل
نن سهار یو بجو په شاوخوا کې د طالبانو والی ملا نور محمد لخپلو 15 تنو نور ملګرو ملا افضل، ملا نیاز محمد، ملا انور، ملا عبدالحاجی او ملا محمد شاه چې په یو سراچه موټر کې د ملا امیر حمزه د مړینې له امله د هغه کور ته د فاتحې لپاره د ارچي ولسوالۍ د ملا قلي سیمې ته تللي وو. د بیرته ستنېدو پر مهال د دشت ارچي ولسوالۍ په دوه لارې کې د ایساف هوایي ځواکونو لخوا ویشتل شوي چې په نتیجه کې دغه شپږ تنه وژلی شوي او لیږدون کې واسطه یې بیخي له منځه تللې ده.
د کندوز د امنی قمندانې ویان هارون آریایی نژاد چې د په دې ولایت البته د دې ولایت په دشت ارچي ولسوالۍ کې د ایساف د هوایي ځواکونو په بمباري کې د طالبانو د مهم قمندان او د دې ولایت لپاره د طالبانو د والي مولا نور محمد د وژل کېدو خبر ورکاو. په کندوز او څنګلوري ولایت بغلان کې په وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه یو څه زیات شوي دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن بوتان ته لاړ شي چې د سارک د همکارۍ د ټولنې د مشرانو په غونډه کې برخه واخلي. پر افغانستان او هند سربیره پاکستان، بوتان، بنګلادیش، سریلانکا، نیپال او مالدیو د سارک غړي هیوادونه دي. ولسمشر کرزی له هند څخه بوتان ته ځي. کرزی پرون په نوي ډیلي کې د هند له صدر اعظم منموهن سنګ سره په سیمه ییز امنیت په افغانستان کې په پرمختیایي پروژو کې د بوختو هندیانو پر امنیت او په افغانستان کې د سولې د مشورتي جرګې په باب خبرې وکړې. د دواړو مشرانو له کتنې وروسته په یو خپره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې له ولسمشر کرزی سره د هند صدر اعظم په تنه کې چې د هند صدر اعظم په کور کې وشو د دواړو مشرانو د خبرو تمرکز له تروریزم سره د مبارزې پر لارو چارو او افغان ولسمشر ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د میشتو هندیانو د ساتنې لپاره به هر ممکن تدابیر په کار واچوي. ښاغلی سنگ هم وویل هند له افغانستان سره د بیا رغونې او پرمختګ لپاره مرستو ته دوام ورکوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د راپورونو په اساس له تېرې یک شنبې راهیسې د ایران په یست ښار کې ایراني عسکر د افغان کډوالو کورونو ته اوړي، مالونه لوټي او حتی چې ځینو افغان کډوالو او د هغوی کورونو ته اور هم اچولی دی. ویل کېږي شخړه د یوه تن له وژل کېدو وروسته راولاړه شوه. په ایران کې د افغانستان د سفارت چارواکي ستونزه تاییدوي خو په دې اړه جزئیات نه ورکوي. په یست ښار کې دو تنو افغان کډوالو ازادۍ راډیو ته په ټلیفوني پیغامونو کې خپلې ستونزې داسې بیان کړې.
د ایران د یز د شهر څخه تاسو په تماس کې يم. د یز د شهرستان د میریس په شهرستان کې د افغانانو او د ملکی خلکو ترمنځ یو تل ستونزه وه. پس له هغه څخه د میریس امام جمعه خلکو او بسیجانو ته دستور ورکړی چې د افغانانو کورو ته ور واوړي. تر اوسه پورې تقریبا 4 نفر مړي دي او 16 نفر ټپیان دي چې دلته په بیمارستانو کې. تاسو هم داسې چومونه مه کوئ لکه د افغانستان دولت موږ ته اشاره ګرځولې. کومه دې نړیوال د بشري حقوق بازاران تاسو بدلته په سراسې وګورئ. دلته په میریس کې څه خبره ده؟ پر ښځو باندې نفت توی کړي دي، ورلګي ته ورته ویلي شوي دي.
به خدا ما از 100 نفر ما به می شماره زنګ بدن که شاهد میاره که دست رو قرآن بزنه. بیش از 100 خونه به خدا آتش زده، بیش از 100 خونه دزیده، گوسفند داشته، هر چی داشته، پول طلا استنده. حتی همه خونه شخص خود من دوار به خدا آماده داخل رفته و چور کرده و برده.
په یست ښار کې د 2 افغان کډوالو خبرې مو واورېدې چې په دې ښار کې د ایراني چارواکو له بد سلوک څخه شکایت کوي. دغه راز پرون د فراه ولایت چارواکو وویل چې په دې ولایت کې د هغو افغان کډوالو شمیر زیات شوی دی چې په وروستیو کې له ایران په زور ایستل شوي او په سرحد را اړول شوي. دوی وویل چې تقریبا په 2 کې 1200 افغان کډوال په زور له ایرانه ایستل شوي دي. او اوس هم یو ځل بیا د دې خپرونې د مهمو مطالبو سر لیکونه. د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ وایي د ملګرو ملتونو د هغو 50 کارکوونکو له جملې 4 چې د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په کابل کې د هغوی پر استوګنځای د حملې په ترڅ کې وژل شوي وو، ښایي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا سهوان په ډزو وژل شوي وي. ملګرو ملتونو په کندهار کې د امنیت د خرابېدو له وجې له دې ښار یو شمېر بهرني کارکوونکي ایستلي او محلي کارکوونکو ته یې ویلي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. ټاکل شوی ده د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن بوتان ته لاړ شي چې د سارک د همکارۍ د ټولنې د مشرانو په غونډه کې برخه واخلي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې یو ځل بیا اندېښنه وښودله چې په هیواد کې د ژوند چاپیریال ورځ تر بلې خرابېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان مرستیال افغانستان ته د سفر په ترڅ کې وویل که څه هم په افغانستان کې په روغتیايي سکتور کې پرمختګ شوی دی، خو لا هم په دې هیواد کې د ماشومانو او میندو د مړینې کچه لوړه ده. بریتانیا غواړي په خپلو راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې د هغو هیوادونو وګړي شامل کړي چې د دې هیواد له سیاستونو څخه په یو نه یو ډول اغیزمن دي. د دې هدف لپاره یو هیات هم افغانستان ته تللی دی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د بوسنیا استازی وایي دا هیواد به د ایران په اړه د لویدیځو متحدانو ملاتړ وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن پرون فرانسې ته د پاناما د پخواني مشر مانوئل نوریګا د سپارلو حکم لاسلیک کړ. په غور ولایت کې یو سیمهیز قمندان خپله په لسګونه میله سپکه درنه وسله د ډایاک پروګرام ته وسپارله او ځان یې د ولسي جرګې راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندید کړ. په دې اړه شرف الدین ستانکزی راپور لري.
د غور د والي ویان عبدالحی خطیبی په ټلیفون سره ازادي راډیو ته وویل د جهاد محل یو مشهور قمندان ملکی ژوند ته پر راګرځېدو د دوشنبه په ورځ وڅلوېښت میله خپله درنه وسپکه وسله د ډایاک پروګرام ته تحویل د ولسي جرګې ټاکنو ته ځان ونوماوه.
مکان شریف مردم شهر چخچران و به تعداد چنانیون یک سنای مختلف نو و به همراه نیم تن مهمات را به پولیسه دایاق تدخیم کرد و
در رئیس احمد خان سریج په نوم جهادي قمندان د غور مرکز چخچران کې وڅلوي خمیله وسله په خپل خوخه د ډایاک پروګرام ته کې خوده او د ولسي جرګې ټاکنو کې سیالۍ ته ودرېده. خطیبی د رئیس احمد خان دغه کار هر کله وکړ زیات تکړه غیر مسوله وسلوالو سره د وسلې شتون د بیا رغونې لار کې خند او ټولنې ته بدمرغي زیږوي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې یو ځل بیا اندېښنه وښودله چې په هیواد کې د ژوند چاپیریال ورځ تر بلې خرابېږي. د دې ادارې رئیس پرون په کابل کې په دې اړه یو لړ څرګندونې کړي. تفصیل یې د معصوم ایوان په راپورټ کې.
په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې د خوندیتوب مبارزه ځکه له ستونزو او خنډ سره مخ ده چې لوړپوړي افغان چارواکي قوانین نه پلي کوي. دا خبرې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس مصطفی ظاهر د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړې. ښاغلی ظاهر وویل چې په تېرو کلونو کې له افغان چارواکو څخه همکاري غوښتې، خو هغوی ورسره همکاري نه ده کړې او دوی هم خپلو هدفونو ته نه دي رسېدلي.
تا جایی که امکان داشت اگر به خط بود دیدیم که به خط تر کومه ځای چې امکان درلود لیکونه مو ولېګل، خو چې کار یې ونه کړ بیا مو تلیفونونه وکړل چې ځینو لوړ پوړو افغان چارواکو یوازې راته بلې ویلي خو په عمل کې یې څه نه دي کړي. کله چې تاسو په یوازې سر په یو لاس کار کوئ او په دوو لاسونو نه وي نو د لاسونو غږ نه اورئ. هغه هیلې چې په وروستیو کلونو کې موږ د پاک چاپېریال لپاره په افغانستان کې درلودلې له بده مرغه ورته ونه رسیدو او ډېر لرې.
د
افغانستان چاپېریال ساتنې د ملي ادارې رئیس مصطفی ظاهر په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو لخوا د چاپېریال ساتنې د اتل جایزه اخیستې. دغه جایزې ته سلطنه د نورو هیوادونو څخه انتخاب و چې ښاغلي ظاهر ترلاسه کړې ده. دا جایزه هر کال هغه چا ته ورکول کېږي چې د چاپېریال ساتنې په چارو کې نوښتګر او کارونه عملي بڼه ولري. د چاپېریال ساتنې ادارې رئیس وایي په افغانستان کې په ځانګړي ډول کابل کې د ککړ چاپېریال ستونزې ورځ تر بلې ډېرې او جدي کېږي. نوموړي وایي چې په هرو شپږو دقیقو کې د ککړ چاپېریال د ستونزې له امله یوه مور او کوچنی مري.
هر 26 دقیقه به افغانستان یک مادر
په افغانستان کې په هر شپږ ویشت دقیقو کې یو مور او ماشوم مري. موږ کولی شو چې په سلو کې 95 د دې ستونزې مخه ونیسو. که زموږ هیوادوال او د کابل ښار اوسیدونکي مسؤلیت درک نه کړي نو 15 یا 16 کاله وروسته به په کابل کې ژوند ناشونی وي.
د افغانستان د لویو ستونزو له جملې څخه یو هم د چاپېریال ککړتیا بلل کړي چې د چارواکو په وینا خلک یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي، لکه د وینې او زړه ناروغۍ، د پوستکي سرطان، د ماشومانو بې وخته زیږیدنه، مړینه او داسې نور.
د روغتیا نړیوال سازمان مرستیال افغانستان ته د سفر په ترڅ کې وویل چې په دې هیواد کې خلکو ته د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لپاره باید ګرځنده روغتیایي ټیمونه جوړ او د روغتیا پالانو شمیر زیات شي. د چارواکو وویل که څه هم په افغانستان کې په روغتیایي سکتور کې پرمختګ شوی دی خو تر اوسه په هیواد کې د ماشومانو او میندو د مړینې کچه ډیره لوړه ده. د موضوع په اړه زکیه غیاسی له کابل راپور لري.
په افغانستان کې روغتیایي خدماتونو ته د ډیرو وګړو نه لاسرسی او په لرې پرتو سیمو کې د امکاناتو نشتوالی هغه ستونزې دي چې د روغتیا نړیوال سازمان یې د اندېښنې وړ بولي. د روغتیا د نړیوال سازمان مرستیال ډاکټر اریک لاروش چې د 14 ورځو راهیسې افغانستان ته په یو رسمي سفر راغلی دی، د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې لا هم په افغانستان کې د روغتیا برخه له ګڼو ننګونو سره مخامخ ده. ښاغلی لاروش وویل د روغتیایي اساسي خدماتو د غوړولو او د ښکولو لپاره باید د روغتیا له سکتور سره ډېر مرستې وشي.
لومړی کار چې باید وشي هغه د روغتیا پالنو په ځانګړي توګه د دایو نرسانو د شمیر زیاتوالی دی، او بل دا چې یوازې جګړه او طبي پیښې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو خنډ نه کیږي، بلکې جغرافیایي موقعیت هره سیمه اغېزمنه کولی شي. په افغانستان کې داسې سیمې دي چې صاب العبور دي، نو اړتیا ده چې باید ګرځنده ډلې جوړې شي او دا ډلې پراخې شي تر څو ټولو خلکو ته روغتیایي اسانتیاوې برابرې شي.
د روغتیا د نړیوال سازمان مرستیال همداراز وویل چې د خپل سفر پر مهال له لوړ پوړو افغاني چارواکو سره هم لیدلې دي، او د تیرې یک شنبه په ورځ د روغتیا له سرپرستی وزیر سره د سمنګانو ولایت زلزله ځپلې سیمې هم ولیدلې. ښاغلی لاروش وویل چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ډېر خلک د ناامنۍ له کبله له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د لاروش په خبره د هلمند، اروزګان او زابل ولایتونو په 14 ولسوالیو کې ماشومان نه دي واکسین شوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر پیټر ګراف وویل چې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې اندېښنې شته دي، خو ویل چې دوی هڅه کوي له عام روغتیا وزارت سره یو ځای د ستونزې هواري کړي.
بریتانیا غواړي دا ځل د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې نه یوازې بریتانویان بلکې د یو شمېر نورو هیوادونو خلک هم برخه واخلي. د دې هدف لپاره کابل ته د دې هیواد یو پلاوی سفر کړی څو افغانان وهڅوي چې په دې انتخاباتو کې په غیر مستقیم ډول خپل رول ولوبوي. حمید مومن له کابل تفصیل راکوي.
ټاکل شوې د برتانیې پر روانو پارلماني انتخاباتو کې چې د مئی د میاشتې په 6 نیټه ترسره کیږي، د دغه هیواد درې مخکښ ګوندونه چې په هغو کې د کارګر ګوند، محافظه کار ګوند او لیبرال ډیموکرات ګوندونه شامل دي، خپل کاندیدان میدان ته راوباسي. د برتانیې یو پلاوی کابل ته هم راغلی سو افغانان واڅوي چې په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي او د خپل پام وړ ګوند ته په غیر مستقیم ډول رای ورکړي. د دغه پلاوی یو غړی اسامه قشو چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې له دې کار نه د دوی هدف د ولس وکه د بهر نړیوال کول دي.
I think and we believe in the UK.
د وایز فکر کوم او موږ په برتانیا کې د باور لرو چې د افغان او د بنگلاديشي غږ همره ارزښت لري چې د برتانوي غږ لري. برتانیا په ټوله نړۍ کې پراخ نفوذ لري. موږ ټولو کتل چې بارک اوباما انتخاب شو ځکه چې امریکا یو ځواکمن هیواد دی او امریکا د نړۍ د زیات شمېر خلکو په استازیتوب رای ورکړه. دا لومړی ځل دی چې د نړۍ کوم هیواد په خپلو پارلماني انتخاباتو کې د بهرنیو هیوادونو وګړي رای ورکولو ته هڅوي. د افغانستان د ولسی جرګې یو غړی چې د خبرې غونډې ته وینا کوله د دې اقدام تود هرکلی وکړ. میرمن صبرینه ساقری وویل چې افغانانو ته د برتانیې د مشرتابه په ټاکلو کې حق ورکول یو بېساری اقدام دی.
هغه څه چې زه یې غواړم لږ په واضح ډول ووایم هغه دا دی چې دوی غواړي زموږ غږ واوري چې په جنګ کې یو او د دوی سرتیري دلته پراته دي. دوی غواړي پوه شي چې افغانان د برتانیې د بېلابېلو ګوندونو له بهرني سیاست سره موافق دي او که څنګه. دوی ته زموږ په اړه پرېکړه کول ګران بریښي. دوی نه غواړي چې له لندن نه د افغانستان په اړه قضاوت وکړي. اصل هدف دا دی چې دوی غواړي د خپلو مشرانو بهرنی سیاست وڅېړي خو د افغانانو په وسیله، ځکه دوی پوهیږي چې د دوی پرېکړې زموږ په ژوند اغېز لري.
د دې ډلې د معلوماتو له مخې افغانان او د نورو هیوادونو وګړي کولی شي چې د برتانیې د هر ګوند په اړه د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته د دوی په اړه خپل نظر څرګند کړي. کابل ته راغلې ډله به افغانانو ته وښيي چې په څه ډول سره کولی شي په دې انتخاباتو کې برخه واخلي او خپل رای وکاروي.
او سمڅو سیمه ایز نړیوال خبرونه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د بوسنیا استازي تیر ورځ ویل هیواد به پر ایران باندې د نویو بندیزونو په مسله کې له لویدیځو متحدانو سره ودرېږي. هاریس سیلاجیچ چې هیواد د امنیت د شورا غیر دایمي غړی دی، د څرګندونې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر منوچر متکی سره له کتنې وروسته وکړي. نوموړي ویل د بوسنیا اهداف په اروپایي ټولنه او ناتو کې غړیتوب ترلاسه کول دي او همدې ته په کتنې سره به د امنیت په شورا کې د هیواد رایه اغیزمنوي. د آذربایجان او ارمنستان مذهبي مشرانو د دوړو هیوادونو ترمن د لانجمن سیمه نګور نه قرهباغ د شخړې د سولې حل غوښتنه وکړه. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې د ارمنستان مذهبي مشر ګارین دوهم د لومړي ځل لپاره له آذربایجان انکتنه کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن پرون فرانسې ته د پاناما د پخواني مشر مانوئل نوریگا د سپارلو حکم لاسلیک کړ. نوریگا چې د مخدره موادو په جرم 19 کاله په متحده ایالاتو کې په زندان کې تیر کړي، ټاکل شوی و چې سپتمبر کې خوشې شي. د فرانسې یوې محکمې په 1999 کال نوریگا د تورو پیسو د سپینولو په تور په غیاب کې محاکمه کړ او د 10 کالو بند سزا یې ورکړه. خو د فرانسې چارواکو ویلي چې که نوموړی فرانسې ته وسپارل شي نو به له سره محاکمه شي. د فرانسې د عدالت وزارت د عدلي وزارت دا تایید کړ چې فرانسې ته د نوریگا د سپارلو پروسه پیل شوې ده. د امریکا پوځ په 1999 کال پر پاناما یرغل وکړ او نوریگا امریکا ته له دې هېواده د مخدره موادو د قاچاق په تور له نیول کېدو وروسته له ځان سره امریکا ته ولیږه. نوموړي ته درې کاله وروسته د بند سزا ورکړل شوه. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. سالم محمد سالی ته به غوږ شو.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په اړه په خپله یوه تبصره کې د هند د یو میلیارد ډالرو په ارزښت پر پانګونې تبصره کړې چې له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې د دې هېواد لخوا په افغانستان کې لګول شوي. ورځپاڼه وایي د دې پانګونې هدف د دوستۍ فضا رامنځته کول، د بیا رغونې په پروژو کې د نفوذ او همکاري زیاتول وو. خو ګارډین تبصره کړې چې غرب دې ستراتیژۍ ته په جدي ډول اهمیت نه دی ورکړی، په خاص ډول د باراک اوباما د ادارې لخوا چې غواړي د زمینې تر برابرېدو وروسته په تدریجي ډول له افغانستانه په روان میلادي کال کې خپل پوځیان وباسي. د ورځپاڼې په حواله هند د پاکستان له درکه تشویش لري، ځکه پاکستان له یوې خوا د سختریزو ملاتړ کوي او له بلې خوا له سیمې د بهرنیو ځواکونو د وتلو پلوي هم کوي او له دې مسلې څخه غواړي د ځان په ګټه کار واخلي، خو په بدل کې به هند په بېساري ډول منځوي سي. ګارډین په نوې ډیلي کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د یوه استاد براهما چیلانی د خبرو یوه برخه هم راخیستې چې ویلي دي هند اصلا اټکل نه و کړی چې غرب به تر پایه نه جنګیږي او کارونه به نیمګړی پرېږدي. د برتانوي ورځپاڼې د یوې هندي ډیپلومات له قوله لیکلي چې د طالبانو په وړاندې د هند دریځ پټ نه دی او بدل سوی هم نه دی. دغه ډیپلومات ویلي هند په دې باور دی چې طالبان له تاوتریخوالي او کرکې د ډک نظام نمایندګي کوي. دغه هندي ډیپلومات طالبان د یو تیاره نظام غړي بللي او ویلي دي چې د دوی بیا راتلل به افغانستان سیمې او نړۍ ته خواشینونکې او له تاسف څخه ډکه ورځ وي. وال سټریټ ژورنال خپرونې بیا د القاعده شبکې لخوا په نیویارک کې د یوې میترو یا ترمځکې لاندې ریل ګاډي د بمي حملې پر توطیې تبصره کړې ده. دغه حمله 13 دسمبر میاشت سوې وه. وال سټریټ ژورنال لیکي چې په دې اړه جزئیات وروسته خپریږي. خپرونه یوه نوې ټیکې ته هم اشاره کوي چې د ټیکسي 25 کلن چلوونکي زرین احمدزی د دې پېښې په اړه توضیحات ورکړي. هغه دا اعتراف هم کړی چې له خپلو دوو پخوانیو ټولګیوالو یا همصنفیانو سره یو ځای د افغانستان او پاکستان پر پوله په یوه کمپ کې د ځانوژونکو بریدونو لپاره روزل شوي وو. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه تبصره کوي چې احمد زی په محکمه کې اعتراف کړی چې دوی هڅه کوله د امریکایانو او د کرزی په مشرۍ د افغان حکومت پر ضد جهاد وکړي، له طالبانو سره ملګری سي او د حکومت له نسکورولو وروسته په افغانستان کې د الهي عدل نظام ټینګ کړي. خبرونه وړاندې لیکي سره لدی چې احمد زی د امریکا پر ضد د توطیه په طرح مجرم ګڼل شوی، خو داسې ښکاري چې له خپل دې کاره پښیمانه وي.
دا خبری مجله هم په همدې ځای پای ته ورسېده. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم. بل نیم ساعت خبری مجله ملیحه احراری وړاندې کوي. ملیحه جان، خبرونه ته خراب است.
تشکر آقای نوری و سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. ساعت 7:30 است. نخست توجه شما شنوندگان گرامی را به سرخط خبرها و گزارش ها جلب می کنم. یک گزارش ملل متحد که امروز نشر شد میگوید از جمله 5 کارمند ملل متحد که سال گذشته هنگام حمله در محل بود و باششان در شهر نو کابل کشته شدند، 4 نفر آن احتمالاً توسط نیروهای امنیتی افغان به قتل رسیدند. ملل متحد شماری از کارمندان خود را از قندهار بیرون کرده و از کارمندان محلی خیش خواسته است به خاطر وخیم بودن اوضاع در خانه های خود باقی بمانند. حامد کرزی برای شرکت در کنفرانس سارک امروز به بوتان می رود. برای جلوگیری از اشتراک مخالفان در تظاهرات مردم، وزارت داخله تلاش های را روی دست گرفته است. صدر اعظم سابق عراق عیاد علوی می گوید حزب سکولار العراقی او به وکیلان دستور داده است که درخواست تجدید نظر روی آرای 52 کاندید پارلمان را به خاطر وابسته بودن به حزب بعث صدام باطل اعلام کنند. و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون امروز فرمان تسلیم دهی رهبر سابق پاناما به فرانسه را امضا کرد. بازتابه رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را نیز می شنوید و همچنان باید داشته باشید که امروز هفتم ثور سال 1389 برابر با 32 سالگرد کودتای زمامداری حامیان اتحاد شوروی وقت در افغانستان می باشد که در 3 دهه گذشته مرگ میلیون ها و مهاجرت اجباری میلیون ها افغان دیگر و همچنان با ایرانی های بی پایان را در پی داشته است. در جریان برنامه های امروز گزارش هایی را در یاد بود از این روز بدفرجام در تاریخ افغانستان خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و اینک میپردازیم به گزارش ها. یک گزارش ملل متحد که امروز نشر شد میگوید از جمله 5 کارمند ملل متحد که سال گذشته هنگام حمله در محل بود و باششان در شهر نو کابل کشته شدند، 4 نفر آن احتمالاً توسط نیروهای امنیتی افغان به قتل رسیدند. در این گزارش نتیجه گیری قطعی به نظر نمی رسد، اما میگوید شواهد و مدارک قانونی در دست است که احتمال کشته شدن 4 کارمند ملل متحد در 28 اکتبر سال گذشته را در اثر فایرهای دوستانه نشان می‌دهد که 3 نفر در جامعه پلیس افغان این عملات بر ساختمان را که کارمندان ملل متحد در آن به سر می‌بردند انجام دادند. جزئیات را در گزارش از امید مرزبان می‌شنوید.
سوزان مالکورا یک مقام سازمان ملل گفت در هنگام حمله 4 کارمند سازمان ملل متحد زمانی که می‌خواستند از مهمانخانه‌شان فرار کنند در نتیجه تیراندازی پلیس افغان کشته شدند. او افزود زمانی که بالای کارمندان سازمان ملل در کابل حمله شد، همه سراسیمه بودند و در همین حال پلیس افغان و حمله کننده ها یونیفرم مشابه به هم بتن داشتند. خبرگزاری رویترز به نقل از سوزان مالکورا می‌نویسد فکر می‌کند که پلیس افغان اشتباهاً بالای کارمندان سازمان ملل تیراندازی کرده است. این مسئول سازمان ملل متحد همچنان گفت چنان به نظر می‌رسد که ماموران پلیس افغان مسئول امنیت کارمندان سازمان ملل را هم که یک آمریکایی بود با حمله کننده ها اشتباه گرفته و او را کشتند. سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان خواسته است در این خصوص تحقیقات گسترده‌ای را برای بیندازد. به نوشته خبرگزاری رویترز این تحقیقات سازمان ملل متحد توسط یک افسر پلیس سابق سازمان ملل که تابع استرالیا است انجام شده است. دفتر معاونت سازمان ملل در کابل تا حال در این مورد تبصره نکرده است. مقامات سازمان ملل در کابل فقط همین قدر گفتند که گزارش این تحقیقات توسط سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد ظاهر تنین به کابل فرستاده شده است. منشی عمومی سازمان ملل بانکیمون علت این رویداد را ناهماهنگی در تدابیر امنیتی دولت افغانستان، ناتو و سازمان ملل خوانده است. یک مقام دیگر سازمان ملل متحد به خبرگزاری رویترز گفته است این رویداد نشان می‌دهد که پلیس افغان از آموزش‌های حرفه‌ای و دیسپلین خوب برخوردار نیست. در همین حال بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد از مسئول امنیتی این سازمان خواسته است تا هیئت را به افغانستان بفرستد تا یک جا با مقامات افغان در این مورد تحقیق کند. سوزان مالکورا در هنگام ارائه جزئیات درباره این حادثه گفت لوئیس ماکسول مسئول امنیت مهمانخانه سازمان ملل متحد که لباس ملکی به تن داشت بالای حمله کننده ها تیراندازی میکرد و افزود از آنجایی که نیروهای پلیس و حمله کننده ها هر دو یونیفرم مشابه به تن کرده بودند ماکسول بالای هر دو طرف تیراندازی کرد. خانم مالکورا گفت ماکسول در نتیجه آتش باری ماموران پلیس افغان بعداً کشته شد. شماری از مقامات سازمان ملل گفتند ماکسول در جریان تبادله آتش زخم برداشته بود که بعداً توسط پلیس افغان از نزدیک بالایش تیراندازی شد و به قتل رسید. اما سوزان مالکورا این ادعا را رد کرده گفت ماکسول در نتیجه آتشباری از راه دور به قتل رسیده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز به بوتان می رود و در کنفرانس سارک شرکت می کند. حامد کرزی در دهلی نو دیروز با مقام های هندی در مورد همکاری های منطقه‌ای، امنیت اتباعی هندی در افغانستان، پروژه های انکشافی و جرگه صلح در افغانستان گفتگو کرد. جزئیات را در گزارشی از خالد مفتون می شنوید.
قرار است صبح سه‌شنبه رئیس جمهور کرزی به بوتان برود و در اجلاس انجمن همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارک اشتراک کند. رهبران این پاکستان، سریلانکا، بنگلادش، نیپال، مالدیف و بوتان در این اجلاس اشتراک می‌کنند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بر روز دوشنبه با مانموهن سینگ صدر اعظم این ملاقات کرد. رهبران دو کشور در مورد همکاری های منطقه‌ای، امنیت اتباع هندی که در افغانستان کار می‌کنند، پروژه های انکشافی و جرگه صلح در افغانستان گفتگو کردند. به گفته آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس در جریان یک دهه گذشته هند میلیون ها دلار آمریکایی را برای بازسازی افغانستان جنگ زده کمک کرده است. این کمک ها در بخش های زیربنایی چون ساختن سرک ها، شفاخانه ها و تربیه پلیس متمرکز بوده است. ولی هند در مورد عملیات طالبان و شبکه القاعده بالای ادبای آن کشور به شمول دو حمله بمبی بالای سفارت هند در کابل که در نتیجه آن ده ها تن کشته و زخمی شدند نگرانی دارد. اسوسییتد پرس میگوید مانموهن سینگ گفته است که ملاقات با رئیس جمهور کرزی در مورد مبارزه علیه تروریسم تمرکز داشت. در این ملاقات رئیس جمهور کرزی وعده کرده است تا هر گونه اقدام را به خاطر تامین امنیت اتباعی هندی در افغانستان روی دست خواهد گرفت. صدر اعظم هند همچنان گفته است کشورش متحد است تا کمک های خود را برای مردم افغانستان در بخش های بازسازی و انکشافی ادامه دهد. در همین حال رئیس جمهور کرزی گفته است وی در مورد جرگه صلح که قرار است در ماه آینده برگزار گردد با مقامات هندی صحبت کرده است. حدود 1400 نماینده از اقشار مختلف و شمول گروه های سیاسی و منطقه‌ای در جرگه صلح اشتراک میکنند. هدف این جرگه به توافق رسیدن در مورد مذاکره با شورشیان طالب و پایان دادن به جنگ 9 ساله افغانستان است. اسوسییتد پرس میگوید پاکستان که نسبت به تلاش های انکشافی این مشکوک است دیدار کرزی را از هند نظارت میکند. احتمال میرود که سفر رئیس جمهور کرزی به هند نگرانی های اسلام آباد را نسبت به نفوذ هند در افغانستان بیشتر سازد. این اولین سفر کرزی به هند بعد از انتخاب مجددش به حیث رئیس جمهور است.
ساعت 7:38 دقیقه ادامه خبرها و گزارش ها از رادیو آزادی. ملل متحد شماری از کارمندان خود را از قندهار بیرون کرده و از کارمندان محلی خیش خواسته است به خاطر وخیم بودن وضع امنیت در خانه های خود باقی بمانند. با این حال ملل متحد میگوید تصمیم ندارد کارمندان خود را از افغانستان بیرون کند. وضع امنیت در قندهار در هفته های اخیر خرابتر شده است. دو حمله بمی کنار سرک بر کاروان پلیس در قندهار دیروز باعث مرگ دو رهگذر و زخمی شدن دیگری شد. اما با آمادگی ناتو و ائتلاف برای عملیات تازه در قندهار طالبان حملات خود را در این ولایت افزایش دادند. وزارت داخله افغانستان میگوید پلیس ویژه مبارزه با مواد مخدر در ولایت قندهار دو فابریکه تولید هیروئین در این ولایت را از بین برده است. جنرال داوود داوود معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان میگوید در جریان این عملیات بیشتر از 800 کیلوگرم چرس به دست نیروهای پلیس افتاده که در حضور نماینده سارنوالی ولایت قندهار به آتش کشیده شد و عملیات برای تخریب کارخانه ها در قندهار در قریه دوست محمد خان ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار رو اندازی شده بود. ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. مقام های وزارت داخله میگویند تلاش میکنند در آینده از شرکت مخالفان در تظاهرات مسالمت آمیزی که از سوی مردم عام رو اندازی میشود جلوگیری کنند. گفته میشود در تظاهرات روز یکشنبه که در پی کشته شدن 3 تن در عملیات نیروهای خارجی در ولایت لوگر رو اندازی شده بود، شماری از طالبان هم شرکت کرده بودند. احمد جعفر احمدی گزارش میدهد.
گفته می شود مخالفین با حضور در برخی از تظاهرات مسالمت آمیز تلاش می کنند به این تظاهرات که معمولا از سوی مردم عادی براه می افتد رنگ و بوی خشونت بدهند تا از این طریق بتوانند به اهدافشان برسند. مقامات افغان هم تا حد گزارش ها در مورد تلاش مخالفین برای سوء استفاده از جریان این تظاهرات را تایید می کنند. دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر می گوید در میان اشتراک کنندگان تظاهرات روز یکشنبه در این ولایت که با خشونت همراه بود و منجر به حریق شدن بیش از 15 تانکر تیل نیروهای خارجی و وارد شدن خسارات مالی به مردم محل گردید، افراد مجهز با بمب‌های دستی و راکت حضور داشتند.
نیروهای امنیتی به ما اطلاع دادند که از میان اشتراک کنندگان این تظاهرات برخی از افراد دست به تیراندازی می زدند. بالای محافظین تانکرهای تیل نیز حملات با اشیای برنده مثل چاقو صورت گرفته است. در عین حال گفته شده است که 2 تانکر تیل هم هدف حملات راکتی قرار گرفته که این مسئله غالبا نماینگر حضور مخالفین در میان معترضان می تواند باشد.
گروه طالبان گفته است که حدود 200 تن از افراد این گروه در میان اشتراک کنندگان تظاهرات اخیر در ولایت لوگر جا گرفته بودند. مقامات وزارت امور داخلی افغانستان میگویند آنان نیز گزارش هایی را در خصوص بهره برداری مخالفین از جریان تظاهرات روز یکشنبه در ولایت لوگر دریافت کردند. ازمره بشری سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان تلاش میکنند در آینده از نفوذ احتمالی مخالفین در میان اشتراک کنندگان تظاهرات جلوگیری کنند. آقای بشری با اشاره به اعتراضات در ولایت لوگر چنین گفت:
وزارت امور داخله صبح امروز به ریاست مربوط که ریاست مبارزه با جرائم و رسای توبود می باشد هدایت داد تا این موضوع را بررسی بکنه و نه تنهایی که بررسی بکنه بلکه در آینده ها گام های برای جلوگیری از چنین حالات برداشته شود. در ضمن ازی درخواست ما از مردم شریف هم ای است که تظاهرات حق مسلمشان است، ولی تظاهرات باید صلح‌آمیز باشه.
مجله خبری رادیو آزادی.
4 روز قبل یک تبعه ایرانی در یزد ایران توسط یک افغان کشته شد که به دنبال این حادثه گروه های مختلف ایرانی از موترسیکل سواران و پیاده ها به خانه های مهاجران در یزد هجوم برده و ده ها خانواده را مورد حمله قرار دادند. این حادثه در شهرستان مهریز یزد اتفاق افتاده است و شماری از خانواده های مهاجر ناگزیر شدند شهرستان را ترک کرده و به مرکز یزد بروند. گزارش خبرنگار رادیو آزادی در ایران سعید احسان با صدای مهاجران آسیب دیده شروع می شود.
به یزد هستیم، از مهریز فرار کردیم، خانه را آتیش زده، همه را هیچی نداریم، دوربر 200 خونوار هستیم، همه اینجا ویرون سرگردون در داخل پارکا و خونه همسایه و هر کم و کش داره در این براست. 2-3 نفر از ما را زده کشته، با چاقو اینا زده کشته، زن و بچه مردم آتیش زدن. جمهوری اسلامی هم هیچ کمک به ما نمی کنه، وقتی میره زنگ 110 می زنه هیچ اصلا جواب آور نمی ده. ما ساعت 12 شب است، خب ما در پارکا خوابیده هستیم، می ترسیم که دوباره این گشتا بیا ما را اینا هم دیگه اذیت کنه بزنه.
به او خدا همین امروز 4 تا از بچه ها فرامورد، همه قد زده دسته ناشکستانده که در پاسگاه رفته در باز نمی کرده، از دیوار پاسگاه خود داخل پاسگاه انداخته، تو می خود شهرستان میری. بدبختی های سر ما آماده که به او خدا قسم امیال امت ساعت 11 شمه چقدر ما داخل یزد به او خدا باید که با 3 تا بچه کوچک هیچ جایی نداره، یعنی داخل خیابونا تو پارک ها هسته، مثل ما شاید 100 خونه دیگه.
این موضوع را با آقای عثمان ظفر رئیس امور مهاجرین سفارت افغانستان در تهران در میان گذاشتم. وی در مورد چنین گفت:
آقای وزارت کشور با کل تماس گرفتیم، با چندین نماینده که در یزد هستند، میگه هر که زنگ میزنه اونا شفا میکنن آرام آرام است ما ایران من مقلوم شد بزارش بتم.
اما مهاجرین به نام های بسم الله و امان الله که خود از شهرک مهریز به مرکز یزد دیروز دوشنبه به همراه خانواده ایشان پناه آوردند چون این میگویند:
این عثمان ظفر اگه من دستم بهش برسه خدا وکیلی پوست از سرش میکنم. خیلی آدم نامرد بی خودی هم اون روز اول خدا وکیلی در جریان گذاشتیم، از طریق اینترنت بهش پیام رو فرستادیم و عکس فرستادیم، همه کار کردیم برش. این کالا قبول نمیکنه، نمیدونه چی جوری است. سفارت افغانستان ما در جریان گذاشتیم، هم اولش هم گذاشتیم، از طرف فرا گذاشتیم. خب هیچ اقدامی هم برای ما نکرده تا حالا. این عثمان ظفر اینا نماینده ما نیست. اگر نماینده ما چرا در فکر ما نیست؟ اصلا اینا نماینده ما نیست.
اگر سفیر، اگر سفارت، اینا بیمار خوابه، اینا بیدار نمیشه. اینا اگر بیدار میشه به این ملت بیا ما هم 100 خونوار 200 خونوار حاضر که بری به افغانستان برگردی، با ما اینا نامه بده، بذار ما اصلا چیزی که تگ باقی اساس ما مونده ما بکشیم. هر چی که میگه مسئول سفارت، اگر کس به او خدا، به او پیر، به او پیامبر، دروغ میگه. اینا
گفته میشود که فرد قاتل و دو نفر دیگر که به قتل یک تبعی ایرانی در شهرک معرض یزد دست داشتند توسط ماموران دولتی دستگیر شده و فعلا اوضاع در منطقه با تلاش های نیروهای پلیس به صورت نرمال در آمده است. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
هفت و 45 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. به سرخط خبرها و گزارش ها توجه کنید. یک گزارش ملل متحد که امروز نشر شد میگوید از جمله 5 کارمند ملل متحد که سال گذشته هنگام حمله در محل بود و باششان در شهر نو کابل کشته شدند، 4 نفر آن احتمالاً توسط نیروهای امنیتی افغان به قتل رسیدند. ملل متحد شماری از کارمندان خود را از قندهار بیرون کرده و از کارمندان محلی خواسته است به خاطر وخیم بودن وضع امنیت در خانه‌های خود باقی بمانند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان امروز به بوتان می‌رود و در کنفرانس سارک شرکت می‌کند. صدر اعظم سابق عراق میگوید حزب سکولار او به وکیلان دستور داده است درخواست تجدید نظر روی آرای 52 کاندید پارلمان را باطل اعلام کنند. و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز فرمان تسلیم دهی رهبر سابق پاناما و فرانسه را امضا کرد. ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. شماری از اعضای پلیسی جرگه افغانستان میگویند هرچند فرمان تقنینی اخیر حامد کرزی مبنی بر قانون جدید انتخابات از سوی آنها رد شده است، اما در پروسه ثبت نام کاندیدان پلیسی جرگه شرکت میکنند. جلسه عمومی دیروز پلیسی جرگه روی همین موضوع اختصاص داشت و نماینده های مردم خواهان هرچه زودتر این مشکل از جانب پلیسی جرگه و حکومت افغانستان شدند. از سوی دیگر حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند انتخابات پلیسی جرگه بر اساس قانون جدید برگزار خواهد شد. گزارش خبرنگار رادیو آزادی سید فتح محمد بها با صدای یونس قانونی آغاز می شود.
ثبت نام به معنای صحه گذاشتن به فرمان تقنینی رد شدن نیست. یک ضرورت است که وکیل صاحبای را درک میکنن. ای کاش شانس اصلاحش می داشتیم. اگر کسی ثبت نام نمیکنه این هم صلاحیت خودش است.
این اظهارات در حال مطرح میگردند که هنوز هم تنش ها میان حکومت و پلیس جرگه افغانستان بر سر فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی ادامه دارد. پلیس جرگه افغانستان روی فیصله قبلی خود تاکید داشته و میگوید که این فرمان به اکثریت آرا از سوی این جرگه رد شده، اما حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که انتخابات 27 سنبله پلیس جرگه را بر اساس فرمان نیت تازه رئیس جمهور برگزار می نمایند. در عین حال پروسه ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه که از 31 حمل آغاز گردیده است، شماری از اعضای ولسی جرگه برای کاندید شدن دوباره به این سمت خود را ثبت نام کردند. فوزیه کوفی یکی از اعضای ولسی جرگه با وجودی که تاکید می کند تا انتخابات ولسی جرگه به اساس قانون قبلی انتخابات صورت گیرد، خواهان برطرف ساختن این مشکل از مجرای حرکت های مدنی است.
حرکت های مدنی می تواند شامل بسته شدن دروازه پارلمان به رسم اعتراض فراخوانی مقامات است و دوم فراخوانی مسئولین سازمان ملل یا کسایی که در رأس هستند. دیروز که اونا تاکید به فرمان فعلی آقای کرزی دارن، فشارهای مدنی از جوانب مختلف وارد شد. بالای حکومت ممکن است به تصاویر پارلمان و خانه ملت افغانستان حداقل احترام بگذارن.
هفته گذشته ولسی جرگه هیئت متشکل از اعضای این جرگه را توظیف کرد تا با رئیس جمهور کرزی صحبت نموده و راه حل را پیرامون مشکل قانون انتخابات دریافت نمایند، اما تا اکنون این هیئت از جانب رئیس جمهور پذیرفته نشده است. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان زمینه ثبت نام برای اعضای ولسی جرگه را در کابل ایجاد کرده است، اما گفته می شود که به دلیل مشکلات تکنیکی برخی اعضای ولسی جرگه باید در ولایت های مربوطه ایشان ثبت نام کنند.
گروه جوانان افغان و برطانیه در یک ابتکار تازه تلاش دارند تا شهروندان افغان در انتخابات برطانیه که به زودی قرار است دایر شود به صورت غیر مستقیم شرکت کنند. این جوانان در کنفرانس خبری دیروز در کابل از افغان‌ها خواستند تا به کاندیدان برطانیه که برای انتخابات اعضای پارلمان و بعداً انتخاب صدر اعظم صورت می‌گیرد خود را کاندید کردند برایشان رای بدهند. این موضوع را فوزیه احسان دنبال کرده است.
قرار است انتخابات پارلمانی بریتانیا به تاریخ 6 ماه می سال جاری برگزار شود و بر اساس این ابتکار تازه افغان‌ها نیز می توانند در مورد کاندید دلخواه خود به این گروه مشوره و رای دهند. صبرینا ثاقب یک عضو ولسی جرگه افغانستان که در این کنفرانس خبری شرکت داشت می گوید سیاست خارجی بریتانیا تاثیرات زیادی بالای اوضاع و سرنوشت افغان‌ها دارد و حق دادن رای به افغان‌ها برای تعیین رهبری در بریتانیا اقدام جالب و خوبی است.
اینا میخوان از زبان ما افغانها که در جنگ به سر میبریم عساکرشان اینجاست صدای ما را بشنوند و بگویم که آیا با سیاست های خارجی احزابی که در انگلستان کار میکنند موافق هستند یا مخالف. بر از اینا سخت است تصمیم بگیرند و جای ما نمیخوان از انگلستان بشینند و در مورد افغانستان قضاوت بکنند. اصل هدف است که ارزیابی بکنن سیاست های خارجی رهبران خود ولی توسط نظر افغان ها چرا می فهمن تصمیم اونا تأثیر روی زندگی ما و شما داره.
بر علاوه افغانستان با کشورهای بنگلادش و گانا نیز حق دارند تا به صورت غیر مستقیم با کاندید مورد نظر خود در بریتانیا رای دهند. در انتخابات بریتانیا احزاب کارگر محافظه‌کار و لیبرال دموکرات ها کاندیدان پیشتاز دارند که تلاش می کنند چوکی های بیشتر پارلمان را به دست آورده و کابینه را تشکیل بدهند. بریتانیا دومین کشور بزرگ کمک کننده به افغانستان است که در عرصه های مختلف بازسازی در این کشور نیز سهم دارد و در این حال بیشتر از 8000 سرباز آن نیز در جنوب افغانستان در مبارزه با تروریسم فعالیت دارند. مردم افغانستان میگویند که رهبری حکومت در بریتانیا تاثیر عمده بالای ادامه کمک های بریتانیا و درک اوضاع این کشور از سوی رهبری بریتانیا دارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
مؤسسه حمایت از اطفال یا سیپن در افغانستان گزارش 3 ساله خود را ارائه کرد. در این گزارش آمده است که در 3 سال اخیر در سراسر افغانستان کودک ربایی، خشونت و سوء استفاده در برابر اطفال افزایش یافته است. مسئولان این سازمان میگویند در آینده با کمک مؤسسات داخلی و بین المللی تلاش میکنند این مشکل کاهش یابد. جزئیات را در گزارشی از فیض الله قرداش میشنوید.
اسدالله حبیب مسئول شبکه حمایت از اطفال در وزارت کار و امور اجتماعی در مورد اختطاف و سوء استفاده از اطفال و افزایش آن در افغانستان بر رادیو آزادی چنین گفت:
در سال 2007 500 قضیه بوده، در سال 2008 1459 قضیه و در سال 2009 2164 قضیه. این ارقام 2009 که بالاست فقط کار و فعالیت شبکه های عملکرد محافظت اطفال در سطح ولسوالی ها و ولایات بوده که تانستن این قضیه ها را کشف کنن، بررسی بکنن، اونا را به خدمات رجعت بدن و خدمات لازمه را برازن انجام بدن.
آقای عبیب میگوید مؤسسات حمایت از اطفال در مراکز 28 ولایت و 50 ولسوالی کشور فعال است و با کمک مؤسسات دولتی، سازمان‌های حقوق بشر و جوامع مدنی حوادث را بررسی و گزارش‌های آن را به ارگان‌های مربوط می‌سپارند. آقای حبیب همچنان گفت این گزارش‌ها با فعالیت آنها یک تجربه مؤثر بوده، در پلان‌های بعدی تلاش خواهد شد حوادث با دقت کامل ارزیابی شده با اطفال مجبور کمک‌های لازم صورت گیرد.
فعلا سیپن ما متشکل از نهادهای دولتی و غیر دولتی است. تمام اداراتی که در رابطه با اطفال کار می‌کنند، توقع ما همین است که با شدت کامل کار بکنند، دلسوزانه کار بکنند، با مسئولیت کار بکنند تا اینکه در آینده بتونیم این مشکلات هایی که فعلا سر راه ما در رابطه با اطفال است این برطرف شود و یه جون مشکل و یه جون چالش در آینده سر راه ما نباشه.
مؤسسه سیپن از 4 سال بدین سو به کمک مالی ایالات متحده و همکاری اداره یونیسف سازمان ملل در افغانستان با کمک با اطفال متضرر تلاش دارد تا زمینه شغل مناسب با آنها را دریابد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نگاه به حوادث منطقه داریم. یک حمله تیاره های بی پیلوت در وزیرستان شمالی دیروز حدود 8 نفر کشته و زخمی به جا گذاشت که گفته می شود قربانیان افراد ملکی هستند. خبرنگار رادیو آزادی از پشاور گزارش می دهد.
سه موشک بالای منزل شیردل یک تن از افراد محلی پرتاب کردید که در نتیجه منزل مذکور به کلی تخریب شد. گفته می شود کشته شدگان به گروه بیت الله مسعود تعلق داشتند. اما یک تن از افراد محلی در وقت صحبت با رادیو آزادی گفت که کشته شدگان اما افراد ملکی بودند که بر بنیاد شک مورد هدف قرار گرفتند.
میرلی د شمالی وزیرستان په دې علاقې کې د حمله شوې ده او درې میزایل په کې فایر شوې دي چې په نتیجه کې یو کور په نخښه کړې شوې ده چې په کې
وای میگوید. در میرلی شمالی وزیرستان حمله صورت گرفت که سه موشک انداخته شد و یک خانه هدف گرفته شد. 5 تن کشته و 3 تن زخمی از خود به جا ماند. کشته شدگان همه بر بنیاد شک هدف گرفته شده بودند. در جمله کشته شدگان همه افراد ملکی هستند. کسی خاص در آن وجود ندارد.
مرشوی خلقتی دا ټول مقامی قبایل دی و دست سوک نشته پکه خاصه.
گفته می شود که بعد از حمله مذکور سه فرمان تیاره بی پیلوت در فضای میرلی تا دیر مدت به چرخش بودند. مقامات محلی پلیس خبر مذکور را تایید نموده از ارائه جزئیات خودداری نمودند. قابل یادآوری است که سلسله حملات تیاره های بی پیلوت به جهت از بین بردن طالبان مسلح محلی و ترورستان از سال 2004 میلادی بدین سو در مناطق قبایلی پاکستان جریان دارد که در سال جاری بیشتر از 60 حمله تیاره بی پیلوت در منطقه وزیرستان صورت گرفته است که اضافه تر از 100 تن کشته از خود به جا مانده است. ناگفته نماند که شنبه گذشته به تاریخ 24 مه جاری نیز یک حمله تیاره بی پیلوت در منطقه میرلی رخ داد که 3 تن کشته و 5 تن زخمی از خود به جا مانده بود. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. انتظار می رود باغ وحش کابل صاحب فیل شود. عزیز گل ساقب عامر باغ وحش کابل به رادیو آزادی گفت آنان به تازگی مکتوبی را به هند فرستادند تا آن کشور دو فیل را به باغ وحش انتقال دهد تا جای این حیوان که سالها به این طرف در میان دیگر حیوانات موجود در باغ وحش خالی است دوباره پر شود. خبرهای بین المللی را از رادیو آزادی می شنوید. صدر اعظم سابق عراق عیاد علوی می گوید حزب سکولار العراقیه او به وکیلان دستور داده است که درخواست تجدید نظر روی آرای 52 کاندید پارلمان را به خاطر وابسته بودن آنان به حزب بعث صدام باطل اعلام کنند. علوی در کنفرانسی در انقره گفت حزب العراقی خیلی نگران است که مبادا چنین گروه‌های کنترل روند سیاسی در عراق را در دست گیرند. حزب العراقی که تحت حمایت سنیان عراق فعالیت می‌کند 91 کرسی پارلمان را به دست دارد، در حالی که حزب شیعه نوری المالکی با حاصل کردن 89 کرسی در ردیف دوم قرار دارد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون امروز فرمان تسلیم دهی رهبر سابق پاناما مانوئل نوریگا به فرانسه را امضا کرد. نوریگا 17 سال در ایالات متحده آمریکا به اتهام کاروبار مواد مخدر زندانی بود و قرار بود در ماه سپتامبر آزاد شود، اما فرانسه میگوید این شخص در فرانسه با اتهامات دیگر هم در رابطه با جعلکاری های پولی روبرو میباشد. و پارلمان روسیه و اوکراین به توافق رسیدن، قراردادی را امضا کنند که روسیه اجازه دهد نیروهای بری کشورش تا سال 2024 در شبه جزیره کریمیا در اوکراین باقی بماند. تمدید اجازه کشتی های جنگی روسیه در بندر سویتسپول در بحیره سیا در ماه اپریل میان رئیسان جمهوری روسیه و اوکراین برای 30 سال دیگر در بدل کاهش نرخ گاز روسیه به اوکراین به تصویب رسیده بود که اخیرا مورد اعتراض قرار گرفت و خلاف منافع ملی اوکراین خوانده شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نگاهی به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب داریم از مصطفی صدیقی.
روزنامه گاردین می نویسد که هند از سال 2001 میلادی به این سو در افغانستان تقریبا 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. هدف از این سرمایه گذاری ایجاد فضای حسن نیت، نفوذ بر پروژه های بازسازی و همکاری بر روند باثبات سازی در افغانستان خوانده شده. اما گاردین می نویسد که این استراتژی از سوی غرب به طور جدی کم اهمیت شده است، مخصوصا از سوی اداره رئیس جمهور اوباما که پلان دارد به مجرد مساعد شدن زمینه عساکرش را از منطقه بیرون کند. با تحلیل گاردین هند حالا نگران است، نگران این که پاکستان قسمان به خاطر انحصار و حمایت شورشیان از پلانهای خروج غرب از منطقه به نفعش سود ببرد و در عوض هند به طور فزاینده منزوی شود. گاردین از براهما چیلانی، استاد مطالعات استراتژیک در یک مرکز تحقیقاتی در دهلی جدید، نقل کرده که هند اصلا پیشبینی نمی کرد که غرب تا پایان کار نجنگد و کار را ناتمام رها کند. روزنامه گاردین از قول یک دیپلمات هندی نوشته که موقف هند در مورد طالبان سری نبوده و تغییر هم نکرده است. او گفته که هند معتقد است که طالبان از یک نظام توأم با هرج و مرج، خشونت و نفرت نمایندگی میکنند. این دیپلمات هندی طالبان را قوای تاریک خوانده و گفته است که برگشت آنان روز غم‌انگیز و تأسف برانگیز برای افغانستان، منطقه و جامعه جهانی خواهد بود. به همین ترتیب نشریه وال استریت جورنال در مورد دسیسه بمبگذاری در یک مترو یا ریل زیرزمینی در نیویورک نوشته است. نشریه می نویسد که جزئیات در این مورد در حال پخش شدن است. وال استریت جورنال به یک مورد تازه اشاره می کند که در آن یک راننده تاکسی 25 ساله به نام زرین احمدزی در مورد دست داشتن در این دسیسه توضیح داده است. او در مورد اینکه چگونه با دو همسنفی سابقش در نیویورک در کمپ در سرحد افغانستان و پاکستان در مورد اجرای عملیات انتحاری آموزش داده شدند توضیح داده است. وال استریت جورنال می نویسد که احمدزی در محکمه اعتراف کرده که آنان تلاش داشتند تا برای برپا کردن جهاد علیه امریکایی ها و حکومت برهبری کرزی با طالبان بپیوندند و با سرنگون ساختن آن حکومت به گفته او عدل الهی را تحسیس